السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو ملمانو پروګرام ته ځانګړې شوې د خلاند خبري برخه هم لري دلته به ووري چې د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې موجود امنیتی خطرونه لا هم جدیدی او دوی ور باندې خبري کوي خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته کابل کې د پرون ماقام 14 لستنه وجلی یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګریسي مکیڅ باندې 90% خلک مرستو ته اړتیا لري بشپړ خبرونه د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام 214 لک تر لږه لس ملکیانو وژل او 12 نورې ټپیان کړل دا خبره د پولیسو لخوا بیګانه وخت په خبره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي لومړی 14 ماښام 2 بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو د ورته 14 سره مخ شو د دغو 214 څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی خبرونه کې د دغو 14 تازه حال درکوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیر اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 23 ملکیان وژل شوي دي دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار هلمند روزګان سرپل پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې نه څلوېښت نور ملکیان ټپیان شوي دي یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خپره کړي چې پر ښوونځیو له تازه حملو وروسته د 1400 پوښتل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي 13 میلادي میاشت په لوګار کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشتې برچی سیمه کې د سید شهدا ښوونځي پر زده کوونکو خونړۍ حمله شوې وې په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکچي هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوهې ته ولاړل د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترتاګ وروسته ازادي رادیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوهې ته لاړ د نورو اعضاو سره یو ځای به سمدستي د مذاکراتو د دایرېدو لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به انشاءالله شروع شي
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 11 وغځوله ملګری ملتونه وایي د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیونه ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوږې سطح لوړه کړې وه د خوړو نړیوال پروګرام ویاند تامسن فیری پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې په تګری کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لک کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي د دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصل بیک جنبیکوف او توربی زلفقاروف د دوشنبه په ورځ د اداري فساد په تور د دو میاشتو لپاره توقیف شول. اصل بیگ جنبیکوف د پخوانی ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال ولسمشری استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ، پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې وویل، په دې پروګرام کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ورباندې خبر دي. ینس ستولتنبرګ تیره شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرانس وروسته وویل دوی د دغو خطرونو په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکارۍ غور کوي. د زیاته کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي، خو د دوی ملکي مرستې به روانې وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي تر دوو لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي، خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو، په عین حال کې خطرونه درک کوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشن به په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبري غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل، د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
The wazirano pa di ghanda ki ham da sargan paigham warkal shu chi dui ba afghanistan da mulatar da dawam da prikri mulatar kawi pa afghanistan ki ba د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وټلو پریکړه آسان نه و. موږ تر دولسې وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپل د خپل راتلونکي مسؤل دي. په نهایت کې د افغانانو په مشي او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بل خو د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونې داسې وخت کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوې او دا پروسه د سپتمبر میاشتې تر 13 دوام کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په راپور کې مو واوریدل چې ناتو له افغانستان سره د دوامدار مرستو ډاډ ورکړی دی، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې روانې دي. جګړې په افغانستان کې د ټولنې د نورو اقشارو سربیره ماشومان هم زیانمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې په افغانستان کې د ماشومانو د ناخوالو خبرونه خپاره شول. په دې اړه په کابل کې پرون مراسم ترسره شول چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دغې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مرستیال غلام حیدر جیلانی وویل چې په افغانستان کې له 6 میلیونه ماشومانو څخه 1 میلیونه په مخدره موادو روږدي دي او څه باندې 6 میلیونه ماشومان له بېلابېلو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د اټکل له مخې تقریبا 6 میلیونه ماشومان له جدي ګواښونو سره مخ دي چې په 3 کټګوریو کې دي. یتیم او بې سرپرسته ماشومان په مخدره موادو روږدي، د وسلوالو جګړو قربانیان، له یو ولایت څخه بل ولایت ته لېږدونکي ماشومان، د سړک غاړې ماشومان، ډیپورت شوو ماشومانو او معیوب ماشومانو کټګوري لرو چې کار او ټولنیزو چارو وزارت دغو ماشومانو ته روزنتونونه جوړ کړي ترڅو تر خپل پوښښ لاندې ولرو.
ښاغلی جیلانی وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان په مخدره موادو روږدي دي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په وینا په افغانستان کې له 100 ماشومانو څخه 1 د تاوتریخوالي قرباني دي او 80% ماشومان په کم عمر کې واده کوي. هغه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو په حواله وویل چې په افغانستان کې 80% ماشومان په جبري ډول ودونو ته اړستل کیږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل، بامیان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومان لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړ شوي او هڅه روانه ده چې په 30 ولایتونو کې دا شان مرکزونه جوړ شي چې د بې سرپرستو ماشومانو ژوند خوندي شي. د سره هم مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي سوزان فرهمن جوړ شوي غونډې ته وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې د هغو ماشومانو پر شمېر 10 میلیونه ور زیات شوي چې په ښوونځیو کې د زده کړې په حال کې دي.
14,000 نوي ښوونځي په لرې پرتو سیمو کې د میشتو انجونو په ګډون د ماشومانو لپاره جوړ شوي او د هغو ماشومانو شمیر د 2004 کال په پرتله 24% لوړ شوی چې نن ورځې ښه وده کړي. خو له دې ټولو سره سره د خواشینۍ ځای دا دی چې افغانستان لا هم د ځمکې پر مخ د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي کته هم د جګړو او ناخوالو له امله هم په میلیونونو ماشومان د زده کړو په ګډون د ژوند له ډیرو اساسي حقونو او اسانتیاو محروم دي، خو حکومت په مشخصو او دوامدارو پروګرامونو کار کوي سو د دوی حقونه خوندي شي.
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم مخکې لدې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته ورشو، د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مقالې او تبصیرې درته لرو.
اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرې یو وار بیا په داسې حال کې پیلېږي چې دلته په افغانستان کې د جګړې اور پراخه شوی دی او خلک د سولې په اړه له سختې ناهیلۍ سره مخ دي. ورځپاڼې لیکلي یوازې په 3 ورځو کې د ښکېلو لوریو د جګړې له امله په دې هیواد کې 80 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. لیکوال لیکي د سولې دې پړاو خبرو ته خلک ډېره هیله مند دي ځکه نه لري چې په یو وخت کې د جګړې شدت او د سولې خبرې ناممکن دي. دی وړاندیز کوي هغه وخت به خلک د سولې روانې پروسې ته هیله مند شي چې لامل یې دلته په افغانستان کې روانه وینه بهیدنه ودرېږي. ورځپاڼې لیکلي د خبرو په پیل کې باید دواړه لوري لږ تر لږه د جګړې د شدت په کموالي هوکړه وکړي او که داسې ونه شي نو د مطلب د لیکوال په باور چې دا یوازې د وخت اړول دی او بل هیڅ کومه مثبته پایله نه ورکوي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیلان سره سم طالبانو جګړې ته زور ورکړی او هڅه وکړه چې ځینې کلیدي ولایتونه سقوط کړي، خو د لیکوال په باور د افغان امنیتي ځواکونو کلک هوډ د طالبانو د هیلې رښتیا کېدو ته پرېنښودي. مسیر ورځپاڼې لیکلي دي چې دواړه لوري د خبرو بیا پایل ته تیار دي خو څه ډول. وړاندې راغلي دي چې 13 ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مذاکره کوونکي پلاوي یو شمیر غړي دوحې ته رسیدلي او طالبان هم د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره د تیارۍ خبر ورکړی، خو د سرمقالې لیکوال لیکلي معلومه نه ده چې د خبرو اجنډا به څه وي. لکوم ځای به پیل کیږي او دا خبرې به له پخوانیو خبرو سره څه توپیر ولري. ورځپاڼې لیکلي دواړه لوریو په داسې حال کې د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتووالی ښودلی چې په ښکېلو